د ورځې لس بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یوه برید کې وژل شوي دي. په ایران کې د سختې واورې د اورېدو له کبله لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي او ګڼو هیوادونو د کرونا د نوي بڼې چې چټکه خپریږي د ثبتولو خبر ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دي. د امنیه قمندانۍ ویندوی حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي.
پکتیا ولایت د لومړی امنیتي او زیاړون د لرګوی اډې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاتون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید تر سره کړ. بدبختانه په دې برید کې زمونږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
نظامی همداراز وایي د ډزو په بهال څلور ماشومان هم ژوبل شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاسونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د سالنګ لویه لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی آزادي راډیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله یې دا لار بنده کړې ده. افغانزوی وایي د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لار به تر هغو بنده وي چې د واورې ورښت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړي او خبرداري ورکړي چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راووسی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سرشنوي ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډیر شي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پاوز یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو شوي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته وي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړي چې د امریکا د نومبر د درېمې نېټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوي چې د پوست له لارې کارول شوي دي. ډونالډ ترامپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي دي، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو رد کړي دي. د دې لپاره چې د امریکا ولسمشر د کورونا له اقتصادي عواقبو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشه کولو ډډه کوي، سرلنن یک شنبه څخه د میلیونونو امریکایانو د بیروزګارۍ معاش قطع کیږي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ولسمشر ترامپ له لوري د کانګرس د پریکړې نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. ولسمشر ترامپ د سه شنبه په ورځ د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د کانګرس له لوري د 2.2 میلیارد ډالر مرستې پر تصویبېدو سخت انتقاد وکاوه او ویل چې هغه به ویټو کړي. د ولسمشر ترامپ له لوري د دې پریکړې د نه تصویبېدو په صورت کې څه باندې 11 میلیونه امریکایان د بیکارۍ معاش له لاسه ورکوي او دا خطر هم شته چې د فدرالي حکومت د میلیونونو کارکوونکو معاش قطع شي. په ایران کې د سختې واورې د اورېدو له کبله لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون شنبه وویل چې یو شمېر غرختونکي هم بې درکه شوي دي. د دغه تلویزیون پر اساس د تهران د شمال په غرنۍ سیمه کې له څو ورځو راهیسې تیز توپان او شدید واورې دوام لري چې له کبله د ایران په ځینو برخو کې لارې بندې شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې شاید د واورو او بادوریې له امله د مړینو شمېر زیات وي. غنو هیوادونو د کورونا د نوی بڼې چې چټک خبريږي د سپتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په اسپانیا، یو په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې دي. د کورونا دا نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوی چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوی بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوي بڼې له ثبتېدو سره هم مهاله په نړۍ کې په دې وایرس اخته شویو کسانو شمېر تر 80 میلیونو واوښت. د جان هاپکنز پوهنتون له لوري له وړاندې شویو شمېرو سره سم د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه په نړۍ کې نږدې 1 میلیون او 8 لکه تنه په دې وبا مړه شوي دي. د جمعې د ورځې په وروستیو ساعتونو کې اروپایي اتحادیې ته د فایزر او بیو این ټیک د واکسین له رسېدو وروسته د جرمني، هنګري او سلواکیا په شان د اروپایي اتحادیې ځینو هیوادونو د شنبې له ورځې د واکسین تزریق پیل کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی ای د راپور لمخې لومړنی واکسین په دغه هیواد کې یوې زړې ښځې ته ورکړل شو چې 101 کلن ده. او په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر پیټر وان دیر ویرات خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې درنه واوره ورېدلې، د هوا درجه له صفر ټیټه ده او پناه غوښتونکي د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبرې په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12.5 FM/15 له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزی ټیم یو غړی وایي د بین الافغاني خبرو د ځای په اړه باید د دوړو خو رضایت په پام کې ونیول شي. د په باور کې هر خوا د ځان په خوشاله یو ځای ټاکی او یا یو ډاندی زوی ممکن ور سره خبري وزندېږي. په عین وخت کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتن کړي. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین وړاندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی له هوکړې سره سم ټاکل شوی لاس ورځ وروسته د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي، خو د خبرو د ځای په اړه مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچه یادیږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي رادیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پرې کنده دریض لري. موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به ان شاء الله پر ټاکل سوی نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دواړه لوري رضایت ولري.
د بین الافغانی خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوه کې پیل شوی وو، ل درې میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته په کې شاو خواشل روزنې وقفه راغله. دواړو لوریو د وقفې د اعلان پر مهال ویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې تر رسیدلې او خپل مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنوري په 15مه یعنی د راتلونکو اونۍ په شنبه دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه په دویم غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکلې نیټه پیل او د ځای انتخاب د ځان لامل نشي. دا ټینګار داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هر سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمنی، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو، خو اوس به واورئ چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د مقناطیسي ماین چاودنو او هدفي وژنو زیاتېدو ته په اشاره اندېښنه ښودلې چې د کابل ښاریانو هر سهار د مقناطیسي ماین په چاودنو پیلېږي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د دغو چاودنو داسې مهال زور اخیستی چې له یوې خوا له افغانستانه بهرني ځواکونه په وتو دي او له بله خوا په دوحه کې د سولې خبرو دوهم پړاو پیلېږي. لیکوال دا ویره هم ښودلی چې د دغو نامنیو تر څنګ ځینې کړۍ په ډېر ماهرانه ډول په کلیو بانډو کې د بنسټیزو پروژو او عامه تاسیساتو په ورانولو لګیا دي او په ښارونو کې د فکر او نظر خاوندان په نښه کوي او په دې توګه له سولې وروسته د روان وضعیت لپاره ځانته زمینه برابروي. د سرمقالې لیکوال دا نه دي لیکلي چې څوک دا کار کوي، خو ټینګار یې کړی چې حکومت مسؤلیت لري څو د رسنیو، خبریالانو، مدني فعالینو، عامه تاسیساتو او بالاخره د هر افغان او افغانستان ساتنه وکړي. راهي مدنیت ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې پوښتنې سره پیل کړي، آیا چین د افغانستان د امنیت د خرابولو په لټه کې دی؟ وړاندې د هندوستان ټایمز ورځپاڼې ریپورت یو برخه راخیستل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په دې هیواد کې د جاسوسۍ په تور لس تنه چینایان نیولې دي. وړاندې راغلي چې دغې لس کسیزې ډلې د پاکستان د استخباراتو په مرسته په افغانستان کې کار کاوه او د نیول کېدو پر مهال ترې وسلې او مهمات ترلاسه شوې دي. د دغو چینایانو د نیول کېدو په اړه تر دې دمه افغان حکومت څه نه دی ویلي. ورځپاڼې لیکلي که څه هم افغانستان تر اوسه هیله مند چې چین پر پاکستان د نفوذ لرلو او اقتصادي اغیزو لامل به د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړیتوب وکړي، خو په وینا یې چې د چین له کړنو ښکاري چې د چین تګلارې یوازې د ژمنې تر کچې وه. او هېواد دولتي ورځپاڼې بیا پر خلکو غږ کړی چې د هدفي وژنو او پردۍ جګړې د مخنیوي لپاره باید ملت سره یو موټی شي. لیکوال ټینګار کړی چې دغه حالت زړه بوږنوونکی ځکه دی چې په هدفي وژنو کې د خبریالانو په شمول مدني فعالان، د حکومت لوړپوړي او ټیټپوړي چارواکي او د ولسي جرګې د استازو په شمول د ملت د سر سړی په نښه کېږي او څوک یې مسؤلیت هم نه مني. لیکوال بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې ځنډ او د طالبانو لخوا د اوربند نه منل دغه حالت ستر لاملونه بللي دي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د ملت استازي باید د سولې لپاره په یو غږ د ملګرو ملتونو په استازولیو، د امریکا په سفارت او د اروپایي ټولنې پر استازولیو سخت فشارونه راوړي چې په افغانستان کې د وژنو لپاره دا پردي جګړه بند کړي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
ساقی را ڈا کا پیمانہ یوم دل ما پ میں خان راکای او جام پلاس راکای او جام پلاس مکوا نورا بہانا ساقی را ڈاکا پیمانا یوم دمل ما پمے خانا دیوانا دیوانا سے دیوانا دیوانا سے دیوانا دیوانا سے دیوانا 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 سے دیوانا دیوانا سے دیوانا دیوانا سے دیوانا